واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
قدرمنو زم کوستړی مشه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې د مازیګر پنځه نیمه، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار نهه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دیو ریډیو په دې خبری خپرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو اوړم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت خبرو د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر وخت ویلي کچېری امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو د دوی وتل به په یو وخت کې وي.
په پاکستان کې د مطبوعاتو د سار ادارې پیمرا په هیواد کې 38 نور ټي وي چینلو لایسنسونه جاری کړي دي. اخوا پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم د پیمرا د غغام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی.
پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو کی ہیں.
دے وائی چی پیمرا یوسل دری سل ویخ چینل چلول اجازت ورکڑے دے دسل قبل چی دا خبر باوری دا چی دلوان دن سل ویخ چینل پا کیبل نہ چلے گی کم چی دا چینل لپاری او مالی تاوان دے.
او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پخوانیو پوځیانو ستاینه وکړه او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښتناک وبلله.
قدر من اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی او زر نورو مهمو خبرونو تفصیل تا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي کچېری امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو د دوی وتل به په یو وخت کې وي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي په دې لیدنه کې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړ پوړو چارواکو ته یې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. خلیلزاد لیکلي موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو، خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او کوتلو نو یو ځای به بیرته وځو. د ناټو چارواکو په دې برخه کې ښاغلي خلیلزاد ته د بشپړې همغږۍ ډاډ ورکړی.
پاکستان کې سره د سختو مالی چیلنجونو او بندیزونو یا سنسرشپ د هیواد د الکترونیکی مطبوعاتو د سار ادارې یا پیمرا د نو ټي وي چینلو 38 لایسنسونه جاری کړي دي چې پکې 8 د خبرونو د چینلو دي. که یو خوا د حکومت په دغه ګام نیوکې روانې دي، بلخوا پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم یا پاکستان براډکاسټنګ اسوسیشن د پیمرا دغه ګام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړي. د پاکستان تحریک انصاف په واک کې د راتلو وروسته د مطبوعاتو ته د اشتهاراتو ورکولو پالیسی بدل کړي او د حکومت په دغه ګام سختې نیوکې روانې دي چې په دغه کار باندې حکومت هغه مطبوعاتي ادارې په نخښه کوي کمې چې د حکومت پر ضد خبرونه یا د حکومت په فیصلو نیوکې کوي.
د فریډم هاوس په نامه د رسنیو د څارې وی خپلواکې اداري ویلي په پاکستان کې پاوز او دولتي ادارې غواړي چې له قانوني او غیر قانوني لارو څخه رسنۍ تر کنټرول لاندې راولي. د فریډم هاوس لخوا په یو نوي خبر شوی راپور کې راغلي دي چې د رسنیو غنو کارکونکو ته د داسې کسانو لخوا چې ځانونه د امنیتي ادارو کسان بولي ګواښونه شوي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم په اړه د مسالې نه خبروي. همدارنګه ژورنالیستانو ته ویل شوي چې سیاسي مسالې به څنګه خبروي او دا ګواښ هم ورته شوی که د دوی غوښتنې ونه مني نو له ناوړه پایلو سره به مخ شي.
او د نورو خبرونو تر څنګ تاسو د کرکټ په اړه تازه خبر درکوو چې دا وخت د نړیوال جام په لوبو کې د ویسټ انډیز او آسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. آسټرالیا د وو لوبغاړو په سوځېدو 268 رنزونه کړي او هم دا اوس د آسټرالیا یو بل لوبغاړی اوټ شو. د اتو لوبغاړو په سوځېدو 268 رنزونه کړي دي او درې ورونو لوبه لا پاتې ده.
ډېر ښه، په دې اړه به وروسته هم اوریدونکي خبرو. خو ورځو یو بل خبر ته چې د سولې د ولسي کاروان مسؤلین وایي چې دغه کاروان شاوخوا 15 غړي د هلمند ولایت د مساقله په ولسوالۍ کې د طالبانو له استازو سره د 15 ورځو خبرو وروسته بیرته ګرشک ته ستانه شوي دي. د دغه کاروان یو چارواکي باچا خان مولاداد د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالبانو له استازو سره د سولې د ولسي کاروان د پلاوي خبرې خېوي. هغه وویل چې د طالبانو سره د خبرو په اړه به نور معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي. او د بلوچستان ایالت په هرنایي ضلع کې د اف سي ځواکونو یو ګاډی په ماین الوتی او دوه عسکر پکې وژل شوي دي. د زیارت په ورځ د سیمې څخه امنیتی سرچینو وایس اف امریکا دیوته ویلي چې دغه پیخه د هرنایي زولې په خوست سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې ده چې د اف سي ځواکونو په یو ګاډي کې د نګدي خوړنه اوبه وړلې. تر دې دمه د اف سي په ګاډي د شوې چاودنې پړچا په غاړه نه اخیستې. پام وکړئ په دې اړه یو کوچنی راپور ده.
سیمه ایز چارواکی وی چې د تشدد دغه پیښې د بلوچستان په واشک او پارنای کې رامنځته شولې. ځایي چارواکی وی چې لومړی نوینه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 1.8 کیلومتر په واټن باندې پارنای کې رامنځته شوله. د ارنای مرستیال کمشنر وایس اف امریکا دیوته ویل چې نن د خوست په سیمه کې د ملیشکو او عسکرو چې خپل امنیتي پوستې ته د چشلو اوبه راوړلې. دوی ویالې ته تللي و را روان وو چې د مځکني ماین زوروره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې دوه د ملیشکو او عسکر ووژل سو. بیا امنیتي سرتیري ورغلل د دوی مړې ځایي روغتون ته راوړل. مرستیال کمشنر وی چې په ووژل سو کسانو کې یو د خیبر پښتونخوا د لکی مروت او بل بیا د بلوچستان ډیر لایار اوسیدونکي دي. له طبي ازموینې وروسته بیا د دوی مړې خپلو سیمو ته ستانه کړل. چارواکي وی چې دوی پلټنې پیل کړي دي خو په سملاسي ډول باندې په دغه پیښه کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دي. حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
ګران اوردونکو دا دی وریډیو دی اوس هم د لوی د وړو کې اختر د خوشحالو په حق لوی رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د وړو کې اختر په دویمه او دریمه ورځ د خلکو میلې خوشحالي روانې دي. په دې ورځو کې د پښتو درې نوي فلمونه هم ریلیز یا په سینماګانو کې لګیدلې دي. دغه فلمونه کم کم دي. تفصیل ریاض حسین راکړي.
په دې وړو کې اختر کې د پښتو ژبې درې نوي فلمونه ریلیز شوي دي، خو دغه فلمونه صرف مرکزي ښار پېښور او کراچۍ ته محدود دي. په دې فلمونو کې د هدایتکار ارشد خان دی تلو پری وای، د شازیب خان خاندانی گندگیر او د شاهد عثمان په هدایتکارۍ کې جوړ کړی شوی دی ته بدمعاشي وای شامل دی. په دې فلمونو کې د پښتو ژبې هنرمندانو شاهد خان، عجب ګل، ارباز خان، جانگیر خان، اسب خان، لیلا، خالد یاسمین او طارق جمال د خپل هنر مظاهره کړی دا. په سینماګانو کې د رشد کمی څه وجوهات دي؟ په دې حقله د پښتو فلمونو نوموړی هنرمند شاهد خان وايي په پاکستان کې اکثره سینماګانې ورانی شوې دي او د حکومت لخوا هم د پښتو ژبې د کلتوري هلو ځلو ته پام نه کیږي.
اج کله پورې سینماګانې نیب کې پکېږي په ټول پاکستان کې
پاکستان کې د یو اندازې مطابق په مجموعي توګه 15 سینماګانې ورانی شوې دي او په هغې باندې اوس پلازی او مارکیټونه جوړ کړي شوې دي. د پښتو فلمونو دوه غټ مارکیټونه کراچۍ او پېښور کې زیاتره سینماګانو په ځای اوس پلازی جوړې کړي شوې دي او په مرکزي ښار پېښور کې اوس صرف 15 سینماګانې پاتې دي. په مردان، نوخار، سوات، کوهاټ، بنو او ډرسملخان کې سینماګانې په مکمله توګه ختمې شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پخوانیو پوځي سرتیرو ستاینه وکړه او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښناک وبلله. دوی دا خبرې د ډی ډی د 15مې کلیزې د لمانځلو پر وخت وکړې، هغه ورځ چې نازیانو پکې وروستۍ ماته وخوړه او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. دغه مراسم په هغه قبرستان کې نیول شوي و چیرې چې 9000 امریکایي سرتیري ښخ شوي دي.
امریکا او مکسیکو د زیارت پر ورځ د غیر قانوني کډوالو په سر بیا خبرې پیل کړې. دا خبرې په داسې وخت کې چې د امریکا لخوا مکسیکو ته د غیر قانوني کډوالو په سر ورکړل شوی اخیری نیټه یا ډیډلاین رانږدې ده. امریکا مکسیکو ته ویلي چې امریکا ته راتلونکي غیر قانوني کډوالو مخه دی ونیسي، ګنې د مکسیکو نه امریکا ته راتلونکي سامانونو باندې به اضافي ټیکسونه ولګول شي. د ګل پر ورځ د امریکا صدر خبرداري ورکړی د میاش په سر به 15% ټیکسونه سیوا کیږي چې د اکتوبر میاش پورې به 15% یا سلنه ته وخیږي.
په سودان کې د لارونکوونکو مشرانو له پوځي جنرالانو سره د خبرو کولو وړاندیز رد کړی دی. دا په داسې حال کې چې د لارونونو د تیتولو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سلو زیات لارونکوونکي یوازې پر روانونه کې وژل شوی دي. د لارونکوونکو یو ویان محمد یوسف المصطفی د شروع یې چرشنبه پورز د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د خبرو وړاندیز جدي ونه غاڼه. وی ویل چې د هغه تر قومندې لاندې خلکو د سودان خلک وژلي او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي.
د ډنمارک وزیر اعظم لارس لوکی راسموسن په داسې وخت خپل څوکۍ پر خدو اعلان کړی چې حکومت مخالف لوی ګوند سوشل ډیموکرات ډلې په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې. د راسموسن لیبرل پارټي هم په دغه انتخاباتو کې څوکۍ ګټلې، خو نېشنلیست ډینش پیپلز پارټي چا چې تیر ځل د حکومتي ګوند سره مرسته کړې وه په دې انتخاباتو کې د بیلات سره مخ شوې.
په داسې حال کې چې په شام او عراق کې داعش وسله والا ډله له ماتې سره مخ شوې ده، یو څېړنه ښیي د دغه ډلې انګلیسي ژبې پلویان یې ملاتړ له لاسه نه ده ورکړی او داسې ګڼي چې داعش اوس هم خپلواک او ځواک لري. د جورج واشنگټن یونیورسټي د تندروي په اړه پروګرام د زیارت یا پنجشنبې په ورځ خپور شوی چې دوی له خوانه په یو رپورټ کې ویل شوی په تیرو 14 میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسونې ویبپاڼې ټیلیګرام د داعش پلوه 646 چینلونو او ډلو پیغامونو ته کتنه کړې ده چې څرګندوي انګریزي وي ان کې د داعش پلویان اوس د ډلې کلک ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو قدر من اوریدون کو تاسو زمو غږ د وایس اف امریکا دی وین اوری د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ڈی سی ل سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونه کې مو اوریدل، نن د نړۍ د دوه وتلو کرکټ لوبډالو ترمنځ سیالي هم روانې دي. زمونږ همکار شعیب درس تاسو ته معلومات درکړه، ورسته حال څه دی شعیب درس؟
ډیر مننه مجاهد څنګه چې اوریدونکو ته مونږ ویلو چې د نن د ورلد کپ چې کوم میچ روان دی هغه د آسټرېلیا او ویسټ انډیز دی. آسټرېلیا یو په کرکټ کې تر ټولو غوره لوبډلې ګڼل کیږي او ویسټ انډیز ته په دې ورلد کپ کې تر ټولو خطرناک لوبډله په دې وی چې تر اوسه پورې چې هغې کمې لوبې کړې دي، نو وړاندې د پاکستان سره لوبه کړې وه، دغې نه وړاندې چې کوم تمریناتي لوبې پای کې څلور نیم سوه رنزونه کړي، نو دې وجې نه په دې ورلد کپ کې خطرناک لوبډله بلل کیږي. نن ویسټ انډیز ټاس ګټلی و، آسټرېلیا ته د لوبې بلنه ورکړې وه او دغه فیصله یې خوه خفه دی و چې د آسټرېلیا چې کوم مضبوط بیټنګ لاین دی هغه د ویسټ انډیز د بادارانو مقابله ونه کړې شوه او د 15 رنزونو په سر باندې د آسټرېلیا لومړي څلور لوبغاړي چې کوم دي هغه آوټ شوي وو. د هغې وروسته د آسټرېلیا چې کوم زوړ کیپټن دی سمیت او د هغه سره سټوینس دی دواړه لږ ودرېده، لږ چې کوم سکور او هغه د سلو نه زیات کو. سمیت بیا 83 رنزونه جوړ کړي دي دا وخت په کریز باندې چې کوم کسان ولاړ دي پاره کې کلټنر دی هغه 90 رنزونه کړي دي او د هغه سره اوس اوس د آسټرېلیا تیز بازر چې کوم دی میچل سٹاک هغه په کریز باندې ولاړ دی. د آسټرېلیا په کلاړیانو کو کیری 45 رنزونه کړي دي، دغه شانتي سټوینس 19 رنزونه کړي دي. سمیت په 83 رنزونه باندې اوټ شوی دی او دغه کیچ چې کومونو هغه تر دې وخت پورې چې کوم خ کیچونه غستل شوی دی باقي دا دویم خ کیچ بلل کیږي په دې روان ورلد کپ کې. د ویسټ انډیز بالرانو د تیرې مقابلې په شان ښه بالینګ کړی دی او د آسټرېلیا چې کوم کلاړیان دي بیټسمنان دي هغه په کریز باندې ودرېدو ته نه دي پریښي. د ویسټ انډیز لخوا تامس 2 وکټې اغستې دي، کارټریل 2 وکټې اغستې دي او انډري رسل چې کوم دی 2 وکټې اغستې دي. سره سره بریډ پیټ او هولډر یو وکټ ترلاسه کړی دی. تر دې وخته پورې سکور چې کوم دی هغه 208 رنزونه دي، دوه اورونه لوبه پاتې ده او دا 202 رنزونه آسټرېلیا کړي دي پاتې دوه اورونو کې. کېدای شي دا رنزونه 300 نو 300 ښه رنزونه دي. ګورو بچې د آسټرېلیا بالینګ او د ویسټ انډیز بیټنګ په دویم اننګز کې لوبه کم زیاته رسېږي.
ډېره مننه شعیب درس. درنو قدرمنو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د دغو میچونو په اړه وروستی حال باندې پوه شئ، له موږ سره مل پاتې شئ. موږ به د خبرونې په اوږدو کې تاسو ته د کرکټ اپډیټس هم وړاندې کوو. درنو قدرمنو اوریدونکو، ورزو د افغانستان مسالې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په بلجیم کې د ناټو چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې د امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي، نو دوی دواړه به په یو وخت کې وځي ځکه افغانستان ته په یو وخت کې راغلي وه. نور حال زموږ کارا وک مجاله وان درکوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د نیټو عمومي سکرتر جان سټالټنبرګ او نورو مشرانو سره لیدنه کې هغوی ته باور ورکړی چې امریکا به نیټو افغانستان کې یوازې نه پرېږدي. هغه ویلي چې کله هم امریکا د افغانستان څخه وزي، نو د نیټو نور غړي هیوادونه به هم له دغه هیواد څخه وزي او داسې به نه وي چې ګنې امریکا به نیټو په افغانستان کې یوازې پرېږدي. اغلی خلیلزاد په خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلی چې په دې لیدنه کې د نیټو سر منشي او د دغه سازمان لوړ پوړ چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي. نړیوالې رسنۍ وایي چې د نیټو عمومي سکرتر او نورو استازو سره لیدنه کې زلمی خلیلزاد هغوی د هغو پرمختګونو څخه خبر کړي دي چې افغانستان کې د سولې په اړوند تر دې مهاله شوي دي. په دغه مهال د نیټو عمومي سکرتر جنس سټالټنبرګ زلمی خلیلزاد سره خبرو کې ویلي چې نیټو په افغانستان کې امن ته ژمن ده او هیڅکله به ونه غواړي چې دغه هیواد یو ځل بیا خلک د ورانکارۍ یا ترهګرۍ د مقصدونو لپاره وکاروي. د امریکې او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه مذاکرات د تیر یو کال راهیسې روان دي او دواړو خواوو پکې د پرمختګ خبرې کړي دي، خو طالبان وایي تر څو چې ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه نوی وتلی هغوی به رواني جګړې نه لاس نه اخلي او په بین الافغانی خبرو کې به ګډون هم نه کوي. سیرون کې وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو د سخت دریز لامل د خبرو لړۍ کې د پرمختګ مخه نیول شوې ده او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبان په خپل دریز کې نرمښت ته اړ کړي. د تیر اتوار پر ورځ د سولې د چارو لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر هم کړی او دغلته پاکستان چارواکي افغانستان کې د سولې لپاره د کیدونکو هڅو او تر اوسه د شو پرمختګونو نه خبر کړی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
کو لژمن سره سم رازو بیا هم لاندا توګه درته یو خبر لرو چې هغه په کرکټ کې فکر کوم د استرالیا نه هم کس هم خپل وکټ لا سوار کړ او اوټس
او نه هم او وسخره دولو بغاړي چې کوم بالران دي د استرالیا غولان دي میچل سٹاک تیز بالر دي او د دې ورلد کپ خطرناک بالر هم دي وزم په دغه چې کوم سپینر دي چا چې په 13 میچ کې دوه وکټ یې غسته وي نو په شمار اته بالونه پاتې دي اوس ګورو چې په دغه اته بالونه کې د استرالیا دغه دولو بغاړي 12 نور رنزونه کوي کنه کوي کوي کړه اوردونکو په خبرو کوي نه کړه هم
بالکل نو تاسو بیا هم لمغ سره پات سي موږ به تاسو کوچ تاسو لورستي حال خبر کو درنو قدرمن اوردونکو بل مهمه مسلې ته زو چې د افغانستان کې د سولې د ولسی کاروان مسؤلین یا چارواکي مشان وایي چې دغه کاروان شاوخوا 15 غړي د هلمند ولایت د موسکله پولیسو سره د طالبانو له استازو سره د 15 ورځو خبرو وروسته بیرته ګرشته ستنه شوې دي او په ورته وخت کې په دې وروستي کې په افغانستان کې نه وجدا چې د سولې خبري روانې دي بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال طالبانو د دایښ پر وړاندې سخت پوزي عملیات هم پر مخ درومي چې په دې وروستي کې بیا هم د طالبان یو بل زندان مات کړی دی او لاغي څخه په ګڼ شمیر بندیان خوشی کړی دی. دغه روسي پرمختګونو په اړه به زموږ ګران همکار بهروز خان صاحب تاسو ته معلومات درکړي. بهروز صاحب اوردونکو ته څلري
مېرمن ډیر مننه او ګران اوردونکو ته ستړي مشه په خیر راغلی. څنګه چې تاسو د پی پی ایم د خبره به مخ کې وکړو ځکه چې سپور زموږ مونږ سره خبرونه راغلي دي هغه دا وایي چې د پی پی ایم دغه 15 غړي د سره د دوی چې کوم مشر دی اقبال خیبر د هغه په مشرۍ کې د طالبانو د کنټرول لاندې یا د واک لاندې چې کومه ولسوالۍ د مساقله په هلمند کې د دلته ورغلیو د طالبانو په خوخه د هغه پر رضا او د هغه په بلنه باندې ورغلیو او د دې سره چې بیا رابطه چې میډیا سره کېږي هغه باچا خان مولاداد دی هم د دې تحریک برخه ده. نو هغه وایي چې موږ ته خود طالبانو ویان او یاره طالبانو چارواکو دا اطمینان راکړو چې دوی په امن دي، دوی ته هیڅ مشکل تکلیف نشته، خو خبره دا ده چې د کله نه دوی التتلی دي، دوی کوم نامعلوم ځای ته وړل دي، د دوی سره هیڅ قسم رابطه نشته، رابطه نه کیږي. نو وایي چې دغه خبرې اندېښمن کړي دي، نه د طالبانو لخوا دوی ته معلومات ورکول کیږي، نه د هغوی سره نیخ په نیغه ده دوی. خو دې ته کله لږ شانته وګورو په تیر په خوا چې کله د هلمند نه د دوی د مارچ یا د امن د هغه شروع شو دغه کاروان، نو په دې کې ورسره یو ماشوم هم و، هغه هم ډېر یعنی مقبول شو، هغه ماشوم سره یو سپی ملګری شوی وه، هغه بیا د هلمند نه کابل او د کابل نه بیا دوی ورسېدل، لاړل مزار شریف ته ورسېدل. خو او ډیر استقبال وشو. خو که اگر مروالو د طالبانو پر کومو سیمو چې بدی راتل طالبانو بدی وهل زورول ټکول او یا به خپل سیمو ته نه پریښودل، نو دا دوی دپاره هغه تیر یو هغه پروتو مثال خو نه پوهیږم چې دلته کې بیا هم دوی د طالبانو واقعا دغه سیمې ته تللی دي. دوی خو د امن د خبرو دپاره تللی دي، خو طالبان د دوی د امن دا خبرې ګندې د افغانستان د دولت یو چال گنی. دغه خو ترسو دغه معلومات دی ترسو چې د قیصر د ولسوالۍ د بند طالبانو د بند ماتولو خبره ده، نو دا په دې نږدې ورځو کې د بریسو میاشتو کې کوو دا شپږم داسې پیښه ده، شپږم داسې جیل دی یا بند دی چې د دې چې کوم ځانګړي ځواکونه دي د افغانستان د سرتیرو هغې دغه بند مات کړی. په دې ځل لپاره دې ډېر کسان راغلي کړي دي، خوشي کړي دي چې هغه تقریبا دی وایي درې اتیا کسان دي. خو په دې درې اتیا کسانو کې مهمه خبره دا ده، په دې کې کوم چې د سرتیری دي دغه د افغانستان د پولیسو یا د ملي اردو هغه پکې دي، دغه ګڼ شمیر دی. خو د دې سره سره خارجیان هم پکې دي، خارجیانو کې قرغستان والے دي او غالبا چې ازبکستان والے دي، دغه هم پکې دي، تاجکستان والے دي او قرغستان والے دي. څه پکې د آی اس اس چې کوم د آی اس چې ورته وایي د داعش دغې غړي دي پکې، څه پکې د طالبانو خپل چې دوینه هغه دي، یو شمیر پکې هغه غړي هم دي طالبانو نه خپه دي یا دوی سره مخالفتونه دي، هغه هم پکې بندیان کړو. نو دا چې کوم دی د طالبانو دا دغه جیلونه چې اوس دي په نخه کیږي او دا راښکاره کیږي او دا عملیات کیږي، دا به د طالبانو په هغه سیمو کې یعنی د دوی هغه چې کوم ځان ته خوندي زوینه ګڼل داسې به وګڼل شي چې هغه نور خوندي زوینه نه وي، نو دغه به لږ شان ته د هغې دپاره هم د اندېښنو وړ خبره جوړېږي. دغه معلوماتو چې تر اوسه پورې په دې اړه باندې مونږ راغلو.
ډېره زیاته مننه بیرو صاحب کور مودان.
تاسو د واشنگټن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګري یې.
واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ بنے گا اور قدم نردن کو بخبر ہونے کے یوشمیر نور رپورٹوں نہ ہم لرو خدا وقت مکسر پر اسٹوڈیوز کے ناستے زمنگا ہمکار پیر زبیر شاہ صاحب پھر سے بخیر علی
بخیر
پھر سے لگ خبر کو دا پختون قرآن غرزنگ پاکستان کے خاص طور کے خیبر پختونخوا قبائلی سے موقع چکم فعالیتوں روان دی دختر اڑان دے اور ان کو تپت الچے پذہ احتجاجوں نے درنے روانے میں پیخور کے درنشے و پاغے باندھے تو پولیس الخوا تشدد بیا پولیس وی چې دغه تشدد دغه ویډیوګانې سمینه دي تازه حال کې لک زمونږ اوریدونکو تور کې چې دا وخت د هغه چې کوم مظاهره روانه وي د خپل پلویانو د خوشی کولو لپاره هغه مظاهره یا درنې چې کوم وي هغه کم ځای ته رسیدلې دي دا هغه چې کوم کسان نیول شوی دا هغه پړه سره فیصله سره خبرونه مخ ته راغلي
جی اوس پورې خو کوم دی د اختر نیو رزمخ کې سیکرټا سنگ وی چې تشدد پر شوی او هغه پس بیا منظور بیا اعلان کړو چې اختر په دوه ورځ به ټول چې څومره پښتنو موکه بو احتجاجونه کیږي نو هغه په خپل پرون په بنو کې غټه مظاهره شوې و ورسره په پیښور کې او شمالي وزیرستان کې خلک راوتی و نن لکه بیا چونکه الته اختر باندې ډیپند کی زنه اختر اول شوې زنه دوه ورځې نو نن هم په بلوچستان کې خو راوتلی و پرون خلک او نن بیا لکه نور جنوبي وزیرستان په وانه کې او نور زینو کې به احتجاجونه شوي دي
احتجاجونه نن
شوي دي په وانه کې شوي دي او د دې علاوه چې کوم خلک دي نو سپورګ تاسو ګورئ د تقریبا ډیر شپورې دوی چې کوم ټاپ لیډرشپ ته ټاپ په دې سنس کې چې هغه کسان چې کوم اول سٹارټ کرا وتی او مونږ یار وو مونږ سره خبرې کې دي هغه کې تاسو ګورئ علي وزیر شو علم زیب مسعود شو او محسن داول نواخله اوس پرون شپې بیا ادریس پښتینونی او هغه مخ کې بلال مسعود او دې په بنو والا چې کوم لیډرشپ دې ندی ماسکر شو او سمد حاجی شو نو احتشام افغان دا کسان ټول نیولو دیرش پورې کوم دوی کسان دی هغه دی او چې کوم ادریس پښتینی وړې دې دا سه ګلاله اسماعیل په کور باندې دا هغه رپورټونه چې په ریډ بیا په شوه دا خور په خپل ویلیو نو یو طرف ته حکومت چې کوم کریک ډاون شروع کړو هغه داسې ښکاري چې هغه شروع دی په او کسان نسی لګیا دي. او ټول نه مهمه خبره چې کوم دا ده چې لکه بنوال کسان دي یا مولا بهرام شول ته په بلوچستان کې هغوی ضمانتونه منظور شوي دي خو اختر یې په جیل کې تیر کړل لکه را خلاصوي یې نه. نو دا یو ځان لویه خبره ده چې ضمانت یې موشي هغه نه پاس نه پرېږدي. او بل دا ده چې کاونټر ټررزم وال چې کوم دي نو پولیس هم پخلی ډېرې خبرو نه کوي. هغوی وایي چې دا خو کاونټر ټررزم ډپارټمنټ وال وړي دي او کاونټر ټررزم ډپارټمنټ سره رابطہ ډیر ګران نه وي. نو اس پتن نه گی
جی پھر سب دی کہ اسو پختنه بل راځي خو د اختر نوران دی کو ګورو پاکستان کې چې کم د سنټ یو ځنګړی کمیټه جوړه شوې ده چې مشری بیرستر سیف کوي. هغه د پی ټی ایم د غړو سره خبرې هم روانې دي او د دغه خبرو وروستو کې یو خوا منظور پښتون به هم ویل منظور پښتون به ویل چې او دې ته موږ خپل ډیمانډ ورکړی دی. بیرستر سیف ویل چې او د دې ډیمانډ موږ اوریدلې دي. دا موږ مرکزی او صوبایي حکومتونو ته وړاندې کوو. په داسې حال کې چې یو خوا حکومت د پی ٹی ایم د غړو سره خبرې هم کوي دلته کریک ڈاؤن هم روان دی. دا د څه معنی دا څه مطلب دی؟
ایگزیکټلی دا یو داسې شی دی چې حکومت داسې ښکاري چې دوی ته یو ډفرنټ میسج ورکوي لګیا دی او لکه متضاد میسجونه چې څنګه تاسو وویل. نو دې کې خو منظور هم که تاسو وګورئ پی ٹی ایم چې تاسو هغوی هم دغه سې کوي چې خبرې نه دي بندې کړي او خو ورسره ورسره بیا دا دی چې مظاهرین په دې سره چې دوی بنیادی غوښتنه چې کوم دی هغه دوه دی اوس دوی چې کوم بیرستر سیف وړاندې هم دوی مخکې کړې چې یو د جوډیشل انکوائری وشي کمیشن دې جوړ شي دا خړ کمر والا واقع او بل چې کوم دوی کسان دي هغوی دې راخوشي شي. خو دا سه ښکاري چې لکه حکومت هم څه نه کوي لګیا دی وعدې کړې دي خدا سے انڈر گراؤنڈ موږ ته سنخ کاری چې دوی یو لکما تاسو د ضمانت ورغټ مثال دی چې اختر روزي
ضمانت شوی دی خلا
خو دا نه کوي
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا چې کوم جرګه جوړه شوی ده دا غي زموږ خلک یو غونډه د ګل پوره شوی دا غي ورستو بیا دا غي هم څه غونډه نه شوی چې کوم کې زیاتره ملکان وو
هغه جرګه جوړه ده خو چې کوم مطالبه ده هغه د جوډیشل کمیشن دا ورسره ورسره نور هغه هم ګوري کنه چې کوم دا سی باڈی وی چې کوم بیا سبا چې خبر وو کې چې هغه امپلیمنٹ کول هم شي دا خو دغه واقع هم شوی و او اوس کوم حالات دي هغه هم ډیر داسې دي چې دواړو طرف نه لکه خبرې کیږي لګیا دي خو سر رزلټ نه راوځي. نو دواړو طرف کوشش کوي چې مکه فشار چې کوم په یو بل باندې هغه هم جاری وساتي.
یو اخیری پښتنه لن شان جواب کړه الله کې پیسې پاکستان کې د پی ټی ایم چې کومه حالې زلې دي کې دغه مظاهری دي کې دغه درنګان دي سوم پورم نه دي اوس پورې د دې سومره هم چې احتجاجونه شوې دي پورم نه شوې دي. خو پاکستان کې میډیا باندې دغه لا کوریج نور کول کیږي بندیز دی او د پاکستان خپل چې کم سینیئر صحافیان دي مشران دي غوي چې دي تویل شوې دي چې دی له کوریج نور کوي د پاکستان د حکومت او د پوز د پی ټی ایم په حق لا د ریس کلک زمګردون کو توبای.
نو هغه خو د ریس خو دوی دا وایي چې مختلف دریزونه پیش کوي لګیا دي او یوزي کې خو ګرته عمران خان خبره کړې ده چې ډېرې کومې خبرې کوي هغه سمې کوي دین علاوه مخکې هم هغه جنرال غفور د پوره سم خبرې شوې. خو بیا مخکې دوم طرف ته بیا دوی وایي چې نه دا خو زنه داسې کسان دي پکې چې هغه ته فارن فند نه کیږي یا په خپل نور ایجنډې باندې لګیا دي یا د حکومت عام خلک دي دوی بلاره کوي او د تشدد ته کوي. نو هغه کوشش دا دی چې مختلف طریقې سره حکومت وایي چې دوی ډسکریډیټ کی دوی باندې مختلف الزامونه لګي په سوشل میډیا کې اور پس پروپاګاندا کیږي. خدا دې چې ما څنګه اول وویل چې متضاد خبرې دي یوز کې دوی وایي چې ٹھیک دي. خدا یو هغه دې چې دا یو نان وایلنٹ موومنٹ دی او دا کانسټیټیوشنل رائټس پر دي او څنګه منظور پښتون ویری دي چې موږ د ریاست خلاف نه یو بلکه مونږ د زنې پالیسیان خلاف یو چې په کوم په وجه نه مونږ پښتانه خلک چې کوم دي هغه په مشکل وخت کې دي
او مونږ د آئین او د قانون لاندې د پښتنو لپاره چې کوم بنیادی حقوقونه دي هغه ډیره مننه پیر صاحب
ډیره مننه.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخیږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ویډړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نو ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي
پختو وای، پختو لیکي، پختو لولي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
سلام نوردن کو ڈیو ریڈیو تا یوار بیا په خیر را لین د زیارت پنځم به ورځ کال 2019 د جون د میاشتې شپږم نیټه دا وخت شوی د پاکستان کې د مازیګر شپږ نیمه افغانستان کې دی د مازیګر شپږ او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه نیمه بجې شوی دی د خبرونه وړاندې کوونکې زو شعیب زاده یوار بیا ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د می خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي کچې د امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو دواړه به یو ځای وځي
پاکستان کې د منباتو د سار ادارې پیمرا په هیواد کې 38 نو ټي وي چینلو ته لایسنسونه ورکړي دي خو پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم یا پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن د پیمرا د غام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی د پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن یو غړی شکیل مسعود وای
پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو کیے
دی وای چې پیمرا یو سل درې سل ویخ چینل چلولو اجازت ورکړې دی د سل قبل چې دا خبره باور ده چې د لوند نه سل ویخ چینل په کیبل نه چلیږي کوم چې دغه چینل لپاره یو مالی تاوان دی
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د پخواني یو پوزي سرتیرو ستاینه کړې او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښناکه بللې
قدر من اردن کو دا اوسر ٹکی اس پام شہید دی خبرون تفصیل تا
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې امریکا او ناټو له افغانستان څخه وځي نو د دوی وتل به په یو وخت کې وي خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي په دې لیدنه کې د ناټو سرمنشي او د دغه سازمان لوړ پوړو چارواکو ته د افغانستان د سولې د بهیر په اړه معلومات ورکړي دي خلیلزاد لیکلي موږ یو ځای افغانستان ته تللي یو خپل حضور به یو ځای سره تنظیم کوو او که وتلو نو یو ځای به بیرته وځو
پاکستان کې سره د سختو مالی چیلنجونو او بندیزونو یا سنسرشپ د هیواد د الکترونیکی مطبوعاتو د سار ادارې یا پیمرا د نو ټي وي چینلو 38 لایسنسونه ورکړي دي چې پکې 8 د خبرونو د چینلو دي یو خو د حکومت په دغه ګام نیوکه روان دي پاکستان کې د مطبوعاتو د مالکانو تنظیم یا پاکستان براډکاسټنګ اسوسییشن د پیمرا دغه ګام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی د پاکستان تحریک انصاف په واک کې د راتلو وروسته د مطبوعاتو ته د اشتهارونو ورکولو پالیسي بدله کړې ده او د حکومت په دغه ګام سختې نیوکه روان دي چې په دغه کار حکومت هغه مطبوعاتي ادارې په نخښه کې کمی چې د حکومت په فیصلو نیوکه یا د حکومت پر ضد خبرونه خپروي
د بلوچستان ایالت په هرنایي ضلع کې د اف سي ځواکونو یو ګاډی په ماینل وته او دوه عسکر پکې وژل شوي دي تر دې دمه د اف سي په ګاډي د شوي 14 پړه چا په غاړه نه راخستي
امریکا او مکسیکو د زیارت په ورځ د غیر قانوني کډوالو په سر بیا خبرې پیل کړي دا خبرې په داسې وخت کې چې د امریکا لخوا مکسیکو ته د غیر قانوني کډوالو په سر ورکړل شوی اخیری نیټه یا ډیډلاین د نږدې ده امریکا مکسیکو ته ویلي چې امریکا ته راتلونکي غیر قانوني کډوالو مخه دی ونیسي ګنې د مکسیکو نه امریکا ته راتلونکي سامانونو باندې به اضافي ټیکسونه ولګول شي
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون د پخواني پوځي سرتیرو ستاینه وکړه او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښناکه وبلله دوی دا خبرې د ډی ډی د پنځاویې مکلزې د منځلو پر وخت وکړې هغه ورځ چې نازیانو پکې وروستۍ ماته وخوړه او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده
د ډنمارک وزیر اعظم لارس لوکی راسپیوسن په داسې وخت خپل څوکۍ پر خودو اعلان کړی چې حکومت مخالف لوی ګوند سوشل ډیموکریټ ډلې په انتخاباتو کې زیات څوکۍ ګټلې د راسپیوسن لیبرل پارټي هم په دغه انتخاباتو کې څوکۍ ګټلې خو نېشنلیست ډینش پیپلز پارټي چې تیر ځل د حکومتي ګوند سره مرسته کړې وه په دې انتخاباتو کې د بلات سره مخ شوې
په سودان کې د لرونکوونکو مشرانو له پوځي جنرالانو سره د خبرو کولو وړاندیز رد کړی دی. دا په داسې حال کې چې د لارونو د تیتولو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر سلو زیات لارون کوونکي یوازې په روانه ونه کې وژل شوي دي. د لارون کوونکو یو بیان محمد یوسف المصطفى د شروع یې چرشنبه پورز د جنرال عبدالفتاح برهان لخوا د خبرو وړاندیز جدي ونه غاڼه وی ویل چې د هغه تر قومندې لاندې خلکو سوډانیانو وژلي او اوس هم دغه کار ته دوام ورکوي. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې په شام او عراق کې داعش وسله والا ډله له ماتې سره مخ ده، یوه څېړنه ښیي د ډلې انګریزي ژبه ویونکو پلویانو یې لا تر اوسه هم ملاتړ له لاسه نه ده ورکړی او داسې ګڼي چې داعش ډله اوس هم واک او ځواک لري. د جورج واشنگټن یونیورسټي د تندروي پاړه پروګرام د زیارت پنجشنبه په ورځ خپور شوی یو رپورټ کې ویلي په تیرو شپاړسو میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسولو ویبپاڼې ټیلیګرام د داعش په لوه شپږ سوه شپږ دېرش چینلونو او ډلو پیغامونو ته کتنه کړې ده چې څرګندوي انګریزي ویونکي د داعش پلویان اوس هم د دغې ډلې کلک ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو دا ڈی و ریڈیو دا قدرمن اردن کو پاکستان کی سرد ادے چے کم شخصی یا پرائیویٹ ٹی وی چینل یا مطبوعاتی ادارے دی دا وقت دا پاکستان تحریک انصاف پا حکومت کے دا سخت و بندیزنو یا سنسرشپ او دا مالی مشکلات و سرمخ دی او پتہ حیوات کے پسلگنو دا میڈیا کارکون کی دخبل و ادارونا پا شڑلو یا کار پر خودلو مجبور شوی دی. خو د پاکستان د مطبوعاتو د سار ادارې یا پیمرا په دې سختو حالاتو کې هم اته دیرش نو ټي وي چینلو ته لایسنسونه ورکړي دي. په دغو کې هم اته د خبرونو چینلو یا نیوز چینل دي. پاکستان کې بیا د مطبوعاتو د مالکانو چې کوم تنظیم دی پاکستان براډکاسټنګ اسوسیشن، دوی د پیمرا دغه ګام د اسلام آباد په اعلی عدالت یا های کورټ کې چیلنج کړی دی. تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
پاکستان کې د مالی خسارې سره مخ شخصي ټلویزیون چینلو کې اوس هم د سرمایه کارانو لخوا په لوی کچه سرمایه کاری کیږي او د اسلام آباد های کورټ د حکم امتناع باوجود د شخصي ټلویزیون چینلو د سر حکومتي ادارې اته دیرش نوي چینلو لایسنس جاری کړی دی. پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه زیات راهیسې فعال شخصي ټلویزیون چینلې او په ځانګړي ډول د خبرونو چینلو کردار ډیر مهم ګرځولی کیږي. که څه هم دغه ټلویزیون چینلې د لومبې وزیر راهیسې د ریاستي او غیر ریاستي ادارو د فشار سره مخ کېدلې، خو د تیر یو کال راهیسې د تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو نه پس دغه چینل لپاره بل لوی ګواښ د مالی خسارې په شکل کې مخې ته راغلی دی. د تیر یو کال راهیسې شخصي ټلویزیون چینل خپل د سوونو په شمیره کې خبریالان، کیمرامینان او نور ټکنیکی سټاف بې روزګاره کړي دي او بل خوا ته چې کوم په دغه چینلو کې لا اوس هم په روزګار دي نو هغوی ته په میاشتو میاشتو تنخواګانې نه ملاویږي او په دې ترس کې وخت په وخت د خبریالانو د تنظیمونو لخوا د ټلویزیون چینلو د دفترونو مخې ته احتجاجونه هم په لیدو کې راځي. خو دغه حالاتو باوجود د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرا د اوو د خبرونو چینلو په شمول اته دیرش نوي چینلو لایسنس جاری کړي دي او ویلي کیږي چې دغه لایسنسونه ترلاسه کوونکي د هیواد لوی سرمایه کاران یا کاروباري ادارې دي او د پیمرا نه څلور لایسنسونه ترلاسه کوونکي او کاروباري ډلې سردار الیاس پراتلون کی خپل دغه پریکړه ګټور ثابتې دو په حق له خوشبین اخکاری
ډیفینیټلی اس حکومت کې آنے کے بعد وہ تھوڑی ریگولیشن تھوڑی سٹریجنٹ ہوئی. آئی تھنک پالیسیز تھوڑی سی سٹرکٹ ہیں لیکن دیز انف ٹو گو اراؤنڈ. آپ اگین وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری کے سائز دیکھیں گے کہ وہی کمپنیز وہی ہیں، ان کی پروڈکشن بھی اتنی ہو رہی ہے، یعنی کہ انہوں نے پروڈکشن کم کر دیا یا ہاف کر دی ہے. اگین کنزیومر بیس وہی ہے آپ کا، وہ ڈیمانڈ بھی آپ کی وہی ہے. تو صرف جہاں تک ریگولیشن کی بات ہے آئی تھنک دیز انف ٹو گو اراؤنڈ فار آل دی ادر چینلز. پلس
د دې موجوده حکومت دوران میډیا د مالی ستونزو سره د مخ کېدو د غوښ پخلی کوي، خو ورسره دا دری زمرول چې پاکستان کې ډیر خپ بدلونونه په نظر کې راځي او د سردار الیاس په وینا د چین او جرمني په شمول نورو هیوادونو سره تړاو لرونکي ملټی نېشنل کمپنیانو پاکستان کې په لویه کچه سرمایه کاری پیل کړې ده چې لکه بلې میډیا لپاره د اشتهاراتو په مد کې آمدن زیاتېدل باوري دي. په امراده غنوي لایسنسونه په یو داسې وخت جاری کړي چې پاکستان کې د شخصي ټلویزیون چینلو د مالکانو سازمان دغه پریکړه په ضد اسلام آباد های کورټ ته تللی ده، او د پی بی ای یا د ټلویزیون چینلو د مالکانو تنظیم یو غړی شکیل مسعود په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیانوي.
اور کئی ایریاز کے اندر 50-55 اور 60 سے اوپر نہیں کیری کر سکتے. پیمرا نے آلریڈی 121 لائسنسز ایشو کیے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم 40 چینلز آر ناٹ بینگ ایبل ٹو بی کیریڈ آن دا کیبل نیٹورک.
دے وائی چی پاکستان کی شخصی ٹیلی ویژن چینل یوازې د کیبل د لارې خودلی کیږي، او دړوان دنه د کیبل دغه نظام یوازې تر اتیاو پورې چینل خودلو صلاحیت لري، خو پیمرا یوسل درې سلویخ چینل چلولو اجازه ورکړې ده. د سله کبل چې دا خبره باور ده چې دړوان دنه سلویخ چینل په کیبل نه چلیږي، کوم چې دغه چینل لپاره یو مالی تاوان دی. پی بی ای دا دریزم خپلې ویچې تر سو د کیبل نظام ډیجیټل کړی شوی نی، تر هغه پاکستان کې نوې چینل لپاره لیسنس جاری کول د مخکې چینل له مالکانو سره بے انصافی ده. پرستو کې پیمرا په یو تازه کاروایه کې 14 ټلویزیون چینل ته د سپریم جوډیشل کونسل یا لوی عدالتي فورم په اړه خبرونو چلولو په تور نوټس هم جاری کړی دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس، او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
ګران اردوونکو دا ډی وی ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، د فریډم هاوس په نامه په ګرد نړۍ کې د رسنیو د څاروي ادارې پنځه ورځو کې په خپل رپورٹ کې په پاکستان، افغانستان او ګڼ شمېر نورو هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په حق لبانې خپل رپورٹ خپور کړی. دغه ادارې ویلي په پاکستان کې پوځ او دولتي ادارې غواړي چې د قانوني او غیر قانوني لارو چې کومه رسنۍ یا میډیا ده دغه هغه د خپل کنټرول لاندې وساتي. په دې اړه تفصیلي حال زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د فریډم هاوس په نامه د رسنیو د څاروي خپلواکي اداري ویلي په پاکستان کې پوز او دولتي اداري غواړي چې له قانوني او غیر قانوني لارو څخه رسنۍ تر کنټرول لاندې راولي. د فریډم هاوس لخوا په یو خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د رسنیو ګڼو کارکونکو ته د داسې کسانو لخوا چې ځانونه د امنیتي ادارو کسان بولي ګواښونه شوي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم په څیر مسالې به نه خپروي. همدارنګه ژورنالستانو ته ویل شوي چې سیاسي مسالې به څنګه خپروي، او دا ګواښ هم ورته شوی چې که د دوی غوښتنې ونه مني نو له ناوړه پایلو سره به مخ شي. د راپور له مخې په 2018 کال کې په پاکستان کې د فساد او د حساسو سیاسي مسلو په اړه راپورونو ته زغم و، خو په 2018 کال کې دا ازادي نه وه، ځکه چارواکو هڅه کوله چې د سیډنیزو رسنیو مخه ونیسي. په مارچ او اپریل کې جیو ټی وی وروسته له هغې په اکثرو برخو کې بند شو، کله چې حکومت فکر وکړ چې دوی د بندیزونو دومره خیال نه ساتي. راپور زیاتوي ځینې کتونکي په دې باور دي چې د جیو ټی وی دغه بندیدل د پوځي چارواکو په غوښتنه شوی و. چارواکو د ډان ورځپاڼه په مې میاشت کې وروسته له هغې تر خپل هدف لاندې راوستله، کله چې دوی له نواز شریف سره خپله مرکه خپره کړه او امنیتي ادارو په شاوخوا شلو سیمو کې د دغې ورځپاڼې ویشل بند کړل. په سپتمبر کې د لاهور های کورټ د ډان ورځپاڼې ژورنالیست سیرل المایدا د اگزیټ کنټرول لیست یا آی سی ایل په نامه په هغه لیست کې واچوه چې له هیواد څخه به بهر ته د وتلو اجازه نه لري. همدا ډول یادې محکمې په مې میاشت کې له شریف سره د همدې مرکې له امله د هغه د نیولو امر ورکړی و. د فریډم هاوس راپور زیاتوي د پوز له خوا ځینو ځانګړو سیمو ته ورتګ منع کړای شوی دی چې له امله یې د دغه ډول سیمو د حالاتو په اړه راپورونه نه خپرېږي. په بلوچستان کې سیمه ایز خبریالان د چارواکو او بیلتون غوښتونکو د غوښتنو ترمنځ بند پاتې دي، ځکه دوی وایي چې چارواکي ترې غواړي چې د بیلتون غوښتونکو فعالیتونه دې نه خپروي، خو بیلتون غوښتونکي یې د حکومت پر پلوۍ ګواښي. په دغه راپور کې د ژورنالستانو د ژغورنې د ادارې لخوا راخیستل شوي چې د تیرو لسو کالو راهیسې په پاکستان کې 22 خبریالان وژل شوي دي. د دغه ټولو ستونزو له امله د پاکستان سکور د بیان د ازادۍ په برخه کې له دوو څخه بیرته یوې درجې ته راښکته شوی. د فریډم هاوس د راپور لمخې په گاونډي افغانستان کې بیا رسنۍ په زلیدو او غوړېدو دی او په ټولیز توګه نه سانسور کیږي، خو ژورنالستان پکې د داعش او طالبانو لخوا ګواښل کیږي او د هغو حکومتي چارواکو لخوا زورول کیږي چې غواړي څه ډول په خبرونو کې راڅرګند شي. د ژورنالستانو د ژغورلو د کمیټې یا سی پی جی لخوا ویل شوي چې یوازې تیر کال 14 خبریالان د خپل کار سره تړلو چارو پر وخت وژل شوي دي. په دغه ډله کې هغه 9 ژورنالستان هم شامل دي چې په کابل کې د 2013 کال په اپریل کې هغه وخت ووژل شول کله چې د یوې چاودنې ځای ته د راپور ورکولو لپاره ورغلي و چې دوهمه چاودنه پرې وشوه. ترهګرې ډلې داعش د دغو خونړیو بریدونو پړه په غاړه اخیستې وه. نو قدرمن اوردونکو، او اوس هم راځو یو مهم نړیوال راپور ته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پخوانیو پوځي سرتیرو ستاینه کړې او د متحدینو ترمنځ شته همکاري ارزښتناکه بللې. دا خبرې نوموړي د ډي ډي د 50مې کلیزې د لمانځلو پر وخت کړې، هغه ورځ چې نازیانو پکې وروستۍ ماته وخوړه او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. زمونږ همکار افتخار حسین صاحب سټوډیو ته راغلی. افتخار صاحب، سړی مشي او کله ګوردونکو ته معلومات ورکړي چې دا ډي ډي څه ته وایي، ارزښت یې څه دی او له کوم تاریخي اړخ سره اړیکه لري؟
یقینا د ډیوه رډیو اورېدونکو ته به ووایم چې ډي ډي دغه د انګریزي ژبې ټکی چې دی، نو دا په بنیادي توګه کال 1940 او د نن دا ورځ چې کوم شپږم د جون نیټه ده، دا د دې ویل کیږي ځکه چې په دې کې د هټلر نازی چې کم طاقت او پوځي هغه خلاف د امریکا په مشرۍ کې د فرانس او د نورو ائتلافیانو بیا د برتانیې دا پوځونه چې دي په نارمنډي فرانس کې د دنیا تر ټولو لوی سمندري پوځي اپریشن پیل کړ، او دا د هټلر د هغه وخت چې کم جنگو نه صرف هغه ختم ک بلکې د هغه حکومت او د هغه په ختمون باندې تمام شو. اوس دا سمانه لري ولې دا مهم دی؟ ګوره، دې ته د یورپ لیبریشن وای. جنگونه چې کله هم وشي نو د هغه نه پښتا بیا د ازادې د خلکو د حقونو د اغوی د ازادې د هغوی د رائے احترام هغه ټوله پروسه چې د پرځای کیږي. نو هټلر چې دی په دغه وخت کې په فرانس کې هم د برخې غنیولې وې، نارمنډي چې کومه بیا د هغې نه پښته دغه نورې سیمې هم تنه دی ونیولې، او هټلر یې وتنبه او اخر دا چې د هغه نه مینلینډ یورپ چې کوم دی غټې برخې ټولې څومره چې د هغه په ولکه کې وي ورو 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 د دغه اپریشن د لاندې د ډي ډي کم چې په شپږم جون د نن ورځ د په تاریخ کې دی او بخې 15 او یایمه کلیزن منزل کیږي. استادی اهمیت زبتا شدوې مچ ګوره، د نازی هټلر ته ماته ورکول صرف یو پاور ته ماته نو ورکول، هغه یو سوچ، یو ایدیالوجي، یو فکر کم چې په نفرت بنیاد لرو، په خاصه توګه د جوز د هغه وخت چې کم په یورپ کې سمره هم يهوديانو، نو د هغه خودي قتل عام کړو په کمپونو کې چولې په پولند کې هغه اشورتس کمپونه چې چرته دوی په دغه چمبرو کې چولې، زه خپل تلې ما ټول مالی دلی دي هغه زینو ته دننه چې څنګه ژوند کا او څنګه بدی په گاډو کې راوستل کېدل. نو بیا د هغه نه پستا په دې کې یو مهم ټکی دا دی چې د امریکا پوز ډیر غټ رول لوبولی وو او د هغوی په مشرۍ کې دا هر څه تمام شوی وو. نو تیره ورځ په دې امریکایي مطبوعاتو کې دې ته ډیر زیور کولې کیږي، نو هغه عکس هم د یو 2 کلن پوځي چې په هغه وخت کې 2 کالو او 75 را کوشوي په نارمنډي کې د فرانس په دغه سیمه کې چرته چې بیا دوی جګړه کړې وه د هټلر د عسکرو سره، نو په هغه نه خپل بیا د 9 کلونو کې په عمر کې بیا د جاز نه راټوب کړی دی او د امریکا بیرغ ورسره، او دا د هغې ورځ د نمانځلو چې دی د دې په مناسبت سره دا هر څه شوي. د امریکا صدر ترامپ هم الته کې تللی دی په برتانیا کې، او هغې هم دغه چې دی کلیزه نمانځلې ده او هغه اشکرو ته عقیدت پرځونې وړاندې کړي چا چې دا کار کړی. اوس راځمه یوه خبره په دې کې ډیره مهمه ده چې د نازیانو حکومت او د اغوی د ولکینه زینه اخیستل مطلب دا شو چې د نفرت ختمو. په دې باندې دلته په کانګرس کې هم 13 ورځ یو پروګرام وشو. ما په هغه کې د سینیټر بن کارډن نه پوښتنه وکړله چې په اوسنی دور کې په اوسنی نړۍ کې څه اهمیت لري، دا غو جواب داسې.
د جارج واشنگټن یونیورسټي د تندروي پاړه پروګرام د زیارت پنځمبه په ورځ شایع شوی یو رپورت کې ویل په تیر شپږ سو میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسانۍ ویب پاڼې ټلګرام
sacrifices made by our soldiers on D-Day and during World War II would turn the course of Europe around.
نو وی چې د دې سمونه سبت لري او د دې پیغام د اوسنی ورځ لپاره چې دی د اوسنی ورځ لپاره پیغام دا دی چې را باید په ټوله نړۍ کې په مذهبي یا نسلی بنیادونو باندې د چانه نفرت نشي او په اوسنی وخت کې هم دغه سوچ او فکر چې دی باید خور کړی شي او د ته نور زیور نه کړی شي. سېنېټر ټیم کین دا د ورجینیا نه سېنېټر دی، ډېر پیژندلې وتلې سېنېټر دی، دی هم په دغه موقع موجود وو. بیا ورته ما وی چې را د ډی ډی دغه پیغام خو ډېر ښکاره دی، واضح دی، خو په دنیا کې اوس هم داسې قومونه شته دي چې د چا سره اغوی غني تور لګي په حکومتونو چې بې انصافي ورسره کیږي، د نسل په بنیاد یا د جغرافیه یا د مذهب یا په نورو بنیادونو. ما ورته یو مثال دا ورکړ چې را په پاکستان کې داسې یو تحریک د حقوقو لپاره روان دي، د سیول رائټس، پی ټی ایم، پښتون تحفظ موومنت، هغوی هم د حقوقو لپاره جګړه کوي. تاسو په دې سوای دا غو جواب څه داسې؟
I don't know enough about the situation to actually comment heavily on it, but I do think you have to take the example of D-Day and the Holocaust more broadly. Any persecution of people because of their religion, any
which is the PTM na pawaze hatoga hisnim khabar o ze pene khabar nisham kawle kho yow khabar da che da D-Day che kam paigham de da age der da waqt munasibat lari o gada de che ra په ټوله نړۍ کې دا د حکومتونو ذمہواری ده چې باید هغوی د خپل ټولو خلکو حقونه چي دي هغه خوندي کی. نو یقینا دغه پیغام چې نن په نړۍ کې زکه دا ورځ منځل کیږي چې را دغه سوچ او فکر کم چې د کرکې او د نفرت په بنیادو د نازی هټلر په وخت کې او د يهودانو خلاف دا په نړۍ کې نور خپور نشي او نور قانون چي دي د ښکار نشي.
ډیره مننه افتخار، ډیره مهرباني. ګران اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال چې په شام او عراق کې داعش وسله والو ډله د ماتې سره مخ ده، یو څېړنه ښایي د ډلې انګریزي ژبه ویونکي پلویانو یې ملاتړ له لاسه نه دی ورکړی او داسې ګڼي چې داعش اوس هم په خپل واک او ځواک لري. تفصیل زموږ همکار صداقت جان وړاندې کوي.
د جارج واشنگټن یونیورسټي د تندروي پاړه پروګرام د زیارت پنځمبه په ورځ شایع شوی یو رپورټ کې ویل په تیر شپږ سو میاشتو کې په انټرنیټ د پیغام رسانۍ ویب پاڼې ټلګرام د داعش په لوا شپږ سو او شپږ درش چینلونو او ډلو پیغامونو ته کتنه کړې ده چې سرګندوي انګریزي ویونکي د داعش پلویان اوس هم د ډلې کلک حمایت کوي. رپورٹ وای په داسې حال کې چې د امریکای په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو په شام او عراق کې داعش ته ماتې ورکړې ده او د ډلې مشرانو په خپل پلویانو غږ کړي چې د داعش په نورو صوبو کې د پرمختګ ولټوي. د داعش انګریزي ویونکو پلویانو د ډلې په خلافت خپل یقین سرګندولو لپاره ټلګرام ته مخه کړې ده. د رپورټ یو شریک لیکوال بینټ کلیفورد وایس اف امریکا ته وویل د داعش دغه پلویان په سختو جنگونو کې جنگیدل غواړي او د دوی په خپل منځو کې خبرې خای دوی د ماتې نه توجه لري کول او د جنگ د پاره جواز پیدا کول غواړي. د وی او ای د انګریزي څنګ د رپورت تر مخه د داعش انګریزي ویونکي حمایتیان نه یوازې خپل عقیدو ته هوا ورکوي بلکې د داعش په حق کې د نورو خلکو پروپاګاندا هم په وړاندې بوزي او پلویانو ته د ترګري د حملو چلونه هم خای. کلیفورد وای د داعش دغه پلویان بیانیا په خپل حق کې د بدلولو کوششونه کوي. د داعش پلویانو د کال 2015 راسي د ټلګرام استعمال شروع کړی دی. ټلګرام نه یوازې په ګړندۍ توګه د پیغام رسانۍ داوه کوي بلکې وای په دغه پلیټ فارم لیکل شوی پیغامونو ته نور خلک رسایي نشي کولای. د داعش په پلویانو کې د ټلګرام د مقبولیت یو وجدا هم د چې په کال 2015 کې فیسبوک او ټویټر په خپل پلیټ فارمونو د داعش د پروپاګاندا خلاف ګامونه پورته کړل. ټلګرام دا هم وای د استعمالونکو معلومات حکومتي مامورینو سره نه شریکوي، نو ځکه هم داعش د خپل پلویانو د منظم کولو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره دغه پلیټ فارم استعمالوي. د جارج واشنگټن یونیورسټي رپورټ وای د ټلګرام نه پرته بل کوم پلیټ فارم د استعمال کوونکو لپاره د تحفظ داسې قسمه خصوصیات او اسانتیا نه لري، نو ځکه هم د داعش فعالان ورته اوریدلی دي. په داعش نظر ساتون کې مامورین د ټلګرام د استعمال پاړه تشویش لري او وايي حمله کوونکو هم د دې دلارې په کال 2015 کې په پیرس، په کال 2018 کې د جرمني خار برلین او په استنبول کې د حملو منصوبه سازی کړې وه. د وی او ای رپورت وايي د دغه حملو هدایت په شام او عراق کې مشته د داعش مشرانو جاری کړی وو، خو د دې نه علاوه د داعش نورو انګریزي ویونکو سہولتکارانو هم د ټیلیګرام نه ګټه پورته کړې ده. د جارج واشنگټن یونیورسټي د رپورت شریک لیکوال بینټ کلیفورد وای په دغو کې یو د داعش فعال پګ دیش کلنه کیرن آی زاوا چې د امریکای نواخلې تر د سنگاپور پورې د ډلې د فعالانو د متحرک کولو د پاره د ټیلیګرام نه کار اخستی وو. کیرن په کال 2018 کې په فلیپائن کې نیول شوې ده. په هغه الزام دی چې د داعش په هندوستان کې د سانګې په قائمولو کې کردار ادا کړی دی. د داعش بل پلوی اشرف صافو ایف بی آی د امریکې په شیکاګو ښار کې نیولې دی. د امریکې د انصاف وزارت تر مخه صافو د خطاب میډیا فاونډیشن نومي تنظیم غړی وو چې د داعش پروپاګاندا به خپروله. د داعش ته پروپاګاندا د دغه فعالانو نیول کېدل ښایي چې قانون عملی کوونکي ادارې د ټلګرام په نظام کې هم د داخلېدو صلاحیت لري.
د وایس اف امریکا ډیوه خپرونه ده.
گران اردن کو اس ہم دا لوب خبروں کے ساستہ اڑان دکھو دا کرکٹ تازہ حال دا آسٹریلیا او ویسٹ انڈیز ترمین دا چکم دا ورلڈ کپ نن لوب روانہ واغا داست وقتی تفصیل منگ درکڑے چې د آسٹریلیا ټول ٹیم په 200 تا 13 رنزونو جوړولو باندې آؤٹ شوی دا په داس حال چې د آسٹریلیا لومړی سلور لوبغاړي چې کم دی لومړی سلور وکټه په 15 سلوی رنزونو باندې آؤٹ شوی. دا غي ورستو د آسٹریلیا چې کم زوړ کیپټن د سمیت او کیری د هغه پارټنرشپ او دغه ورستو بیا د آسٹریلیا بالر کلټنر نایل هغه 29 رنزونو جوړ کړی. هغه د آسٹریلیا سکور 278 تا رسولې ده. د ویسټ انډیز لخوا څنګه تاسو ته وختي مونږ ویلو د ویسټ انډیز تیز بالر بریډ پیټ په اخر کې درې وکټې واغسته او د آسٹریلیا چې کوم اخیری لوبغاړی دی هغه دې ته پرې نه خوده چې 300 رنزونه جوړ کړي. اوس د ویسټ انډیز ټیم راوته دی. د ویسټ انډیز په ټیم کې تاسو معلومه ده چې دا وخت د دنیا چې کوم خطرناک ترین بیټسمینان دی هغه د ویسټ انډیز په ټیم کې دی. په هغه کې د یونیورس باس کریس گیل هغه دا وخت اوپننګ ته راوته دی. دغه سره لویس راوته لویس دیو رن جوړولو وروسته آؤٹ شو. آسٹریلیا بالنګ شروع کړی دی. 1.4 ورنو شوی دی. و رنزونه ویسټ انډیز جوړ کړی دی. یو لوبغاړی آؤٹ شوی دی. کریس گیل ولاړ دی. تاسو ته به دا هم در یاد کړم چې د لوبې په شروع کې بال نه وي بال سوینګ کیږي نو د ویسټ انډیز د لوبغاړو به دا کوشش وي چې لږ انتظار وکړي د 15 ورنو پورې کله چې بال لږ زوړ شي سوینګ یې کم شي بیا به دی کوشش کوي چې دغه رنزونه دغه هدف پوره کړي. خو د ویسټ انډیز د لوبغاړو په خاص توګه دغه چې کم بیټسمینان دي دغه په خپل باندې مشهور ده چې هغه تیزه لوبه کوي هغه دومره انتظار نشي کولی. نو دا به اوس ګورو چې د ویسټ انډیز دغه ښه بیټسمینان د آسٹریلیا د تیز بالینګ د آسٹریلیا بالینګ په خپل باندې وایم چې دغه سره تیز بالران دي. ښه خبره ده چې بالینګ هم تیز کوي او په لائن او لینتھ چې وته وای نو هغه د دې ډیر زیات ښه دي. په لائن کې بال کوي کمنز دا وخت خپل اولنې ورکې په سلورم بال باندې وکټ اغسته دی. په کریز باندې کریس کیل او شی هوپ چا چې په تیرو میچونو کې خلوب کړی ده او د ویسټ انډیز په نو لوبغاړو کې شی هوپ ښه بیټسمین بلل کیږي. نو شی هوپ او کریس گیل دا وخت په کریز ولاړ دي. 278 رنزونه آسٹریلیا کړی دي. 200 یو کم نوي رنزونه باقي دا لوبې ګټلې ده پاره او ګورو بچي اوس په پاتې لوبه کې د ویسټ انډیز بالران ښه بالینګ کوي که نه. اوبخې د آسٹریلیا بالران ښه بالینګ کوي که د ویسټ انډیز بیټسمینان ښه لوبه کوي. د دغې لوبې نور تفصیل به تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
The Washington